द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
ګران اوردونکو د سهارنې خبرونو کې درته یو ځل بیا هر کلی وایو. نن د زیارت ورځ کال 2018 د جنوري د میاشتې 28 نیټه ده. دا وخت په اسلام آباد کې د سهار 8:30 په کابل کې اته او دلته په واشنگټن ډي سي کې د شپې 10:30 بجې شوې دي. د دې خبرونې وړاندې کوونکی زیم نوشیروان کلندر. اول غوښ شه د اهم خبرونو سره ټکو ته. د پاناما رسوایې په اورونه کې د پاکستان ستر عدالت د وزیر اعظم نواز شریف نه د پلار د مرګ وروسته د مال ویش کاغذونه غوښتلي. بل خوا د مریم نواز وکیل عدالت ته ویلي د تحریک انصاف ډلې لخوا عدالت ته وړاندې کړل شوې مختیار نامه باندې د مریم نواز دستخطونه جالي دي او د هغې نوم دی د مقدمې نه بهر کړی شي. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د عمومي ټاکنو په مهال کړي ژمنو سره سم د امریکا او مکسیکو په مینس کې د دیوال وهلو امر جاری کړي. اندازه ده صدر به راتلونکي ورځو کې امریکا ته د ترهګرۍ ځپلې سیمونه د کډوالو داخلېدو باندې پابندي او د ویزې او داخلې سخت نظام په ځای کولو لپاره هم صدارتي امرونه جاري کړي. او د ترکی وزیر اعظم بینالی یال دریم آستانه کازاکستان کې د شام په سر مذاکرات کامیاب بللی. بلخوا هم دې مذاکراتو په سر شام کې د صدر بشر الاسد مخالفه وسلوالې ډلو او د القاعده ترهګر ډلې په خوانی پلویانو ترمنځ جګړه شروع شوه. او اوس غوښ شه د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان په ستر عدالت سپریم کورټ کې د پاناما رسوایې په لړ کې د مقدمې پر روزانه بنیادونو اورون روانه ده. د شور پر ستر عدالت د نواز شریف وکیل ته امر کړی د ده د پلار د مرګ وروستو دی د اساسو یا جایداد تقسیم دستاویزات عدالت کې جمع کړي. د دې تر څنګ یې د نواز شریف لور مریم نواز د وکیل هغه خواست رد کړی چې پکې ویلي د هغې سره سعهده نشته. په کار د عدالت د دې خلاف درخواستونه رد کړي. خو عدالت ورته وویل د عدالت فیصله دا ده چې د دې خلاف به په ټولو درخواستونو اورونه کیږي. مطبوعاتي رپورټونه وایي په شمالي شام کې د حکومت مخالف ډلو او القاعده پلوي ډلې جبهت فتح شام ترمنځ جګړه پیل شوې. جهادیانو تور لګولې. په کازاکستان کې اتحادیانو د دوی خلاف سازش جوړ کړي. په آستانه کې د روس، ترکی، شام او امریکا استازي د شام په لوزنامه سره نتیجې ته نه دي رسیدلي او د دې وروسته شام کې جګړه توده شوې ده. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د هیواد سویلي سرحد مکسیکو سره د دیوال جوړولو او په ملک کې په غیر قانوني توګه د اوسیدونکو خلکو امریکا نه اوښکلو دوه انتظامی احکامات لاسلیک کړي دي. د وفاقي امنیت ادارې هوملینډ سکیورټي د دفتر د سفر په وخت ډونالډ ټرمپ ویلي دي په دیوال به 100 میاشتو کې کار پیل کړي شي او د دې پیسې به د مکسیکو حکومت نه اخلي. خو مکسیکو د پیسو ورکولو نه انکار کوي. د انتظامی حکم تر مخه به د مکسیکو په بارډر 15,000 محافظان په ځای کړي کیږي. د وایټ هاوس ترجمان سی این سپایسر ویلي دي په مکسیکو بارډر به یو شمیر بندیخانی جوړول کیږي چې په کې به غیر قانونه کډوال ساتل کیږي او بیا به دغه ځای خپلو هیوادونو ته واپس کړي کیږي. د دې تر څنګ چارواکو ویلي دي 4 میاشتو لپاره امریکا ته د کډوالو په داخلېدو په بندیز غور روان دي او ممکنه ده د 1 میاشتې لپاره دا امر هم جاری کړي شي چې تر 1 میاشتې پورې به د عراق، سوډان، ایران، شام، لیبیا، سومالیا او یمن نه څوک هم امریکا ته نشي داخلېدي. صدر ټرمپ د شورو په ورځ یو داسې حکم هم دستخط کړی دی چې تر مخه به د امریکا په 40 ریاستونو کې هغه محفوظ مرکزونو ته د مرکزی حکومت فنډز بند کړي شي چې پکې امریکا ته داخل شوي غیر قانونو کډوال بندي وي او ورته د خوراک او ضرورتونو پوره کولو انتظام کیږي. د وایټ هاوس ترجمان وایي په دې لړ کې به په قانون عمل درآمد کې هیڅ رعایت نشي برداشت کولی. او د امریکا وتلی ورسپاڼه نیویارک ټایمز خپل یو رپورټ کې وایي که د ټرمپ انتظامی د ملګرو ملتونو په فنډز کټ ولګولو نو اقوام متحده به سختو مالی ستونزو سره مخ شي. نیویارک ټایمز وایي ممکنه ده د ملګرو ملتونو هغه ادارو په فنډونو بندیز ولګي چې د فلسطینی ریاست د ملګرو ملتونو پوره غړیتوب کې مرسته کوي. دویم حکم د اسکات حمل او یا بیا په ایران او یا بیا په شمالي کوریا اقتصادي بندیزونو لګولو احکامات جاری کړي کېدی شي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو، تاسو وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ته غوږی. د ټولو لومبه رپورټ په دې خبري خبرونه کې هغه د پاناما لیکس یا پاناما رسوایې په اړه باندې په کمې کې چې د وزیر اعظم او د بچو په ضد باندې تحریک انصاف او دغه شان جماعت اسلامي او نورو مخالفو ډلو په سپریم کورٹ کې درخواستونه جمع کړي دي. په سپریم کورٹ کې روزانه په بنیاد باندې دغه اورونه روانه ده. ګورو چې کله څه نتیجې مخې ته راځي، خو پرونی اورونه کې عدالت د وزیر اعظم نه د پلار د مرګ وروسته چې د جایداد کم تقسیم شویلې دغه کاغذونه ته غوښتري. د ډیو ریډیو همکار محمد علمگیر په رپورټ راکوي.
د پاکستان ستر محکمې یا سپریم کورټ د هیواد وزیر اعظم میا نواز شریف او د کورنۍ نه کال 2004 پس د میا محمد شریف چې د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف پلار وو د مرګ پس د خاندانی ویش کاغذونه عدالت ته وړاندې کولو امر کړی. د پاکستان ستر محکمې 15 کسیزه بنچ چې مشري د سپریم کورټ مشر قاضي یا چیف جسټس آصف سعید کوسا کوي، د وزیر اعظم وکیل نه غوښتلی چې د ویش کاغذونه د عدالت ته وړاندې کړي شي. په دې اورونه د میا محمد نواز شریف لور مریم نواز وکیل شاهد حامد عدالت ته ویلي د پاکستان تحریک انصاف ډلې لخوا د لندن د کورونو ملکیت کاغذونه عدالت ته نقلي وړاندې کړي شوي او په دې باندې د مریم نواز شوی دستخط یا لاسلیک جالي دی. د دې خبرې په جواب کې جسټس اعجاز الحق ویلي د کاغذونو جالي کېدل یا نه د مقدمې حقایقو په زمره کې ناراضي، خو دلته د دې قضیې دواړه خونه زیر غور دي چې یو پکې دا چې آیا مریم نواز د خپل پلار خوري او دویما چې وزیر اعظم چرته خپل ټول مال د هغې یعنی مریم نواز په نوم باندې خونه دی اغستې او مالک یې دی پخپله وي. د مریم نواز د وکیل شاهد حامد حسوا چې دا کاغذونه جالي عدالت ته ثابت کی او عدالت نه اوغواړي چې د مریم نواز نوم د دې قضیه نه بهر کړی شي. د بنچ یو بل قاضي اعجاز افضل خان وویل د مریم نواز کفالت ته پلار په لاسو کې پاتې کېدل یو لانجمنه پوښتنه ده، خو عدالت دا نظر اندازه کولې په دې نه شي چې دا خبره د مقدمې شواهدو کې راځي. د مریم نواز وکیل دریز لرو چې هم دا رقم یو مسله الیکشن کمیشن کې هم دا محل زیر غور ده. پرون مریم نواز ویلی وو چې عدالت ته وړاندې کاغذونو باندې لاسلیک د دې نه دی. دغه کاغذونه ښایي چې لندن کې میا نواز شریف پلاټونه د لور په نوم باندې اغستې دي.
ګران اوریدونکو، روانه پوره اونۍ د مکمل اختیار سره په راتلو د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ یو شمیر اغه انتخابي وادو او د ژمنو په تناظر کې احکامات جاری کړی دي چې کمې د انتخاباتو په وخت باندې د امریکایي اولس سره کړي وي. په دې کې نن چې کوم خصوصي احکامات جاری شوي دي اغه دا د چیرې د امریکا سویلی سرحد باندې چې کوم مکسیکو بارډر دی په هغه باندې د زرګونو پښمیر کې خلک په غیر قانوني توګه باندې امریکا ته راوړي، هلته د دیوال جوړولو او دغه شان غیر قانوني خلکو په امریکا ته پراتک باندې بندیز لګولې دي. د دې تر څنګ یو شمیر جیلونو جوړولو فیصله هم کړی چې دغه خلک به پکې اچي او بیا به د ملک نه بهر لیږي. د ډیو ریډیو همکار ارباب محمود علی په د وایس اف امریکا یو تفصیلی رپورٹ راکوي.
د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ د کورونو چارو د امنیت ادارې ته د سفر په وخت د مهاجرت په حق له یو شمیر انتظامی حکمونه لاسلیک کړی دي. د امریکې جنوبی سرحد باندې د مکسیکو سره په پوله دیوال ودرول هم په دې کې شامل دي. صدر ٹرمپ د صدارتی کمپین په وخت پر لپسې ویلی وو چې غیر قانونه مهاجرت کوونکي د امریکا د امنیت لپاره خطر ده او دوی د امریکایانو روزګارونه قبضه کړي. د وایټ هاوس ترجمان شان سپایسر وایي دا دویم انتظامی حکم د امریکا کورنۍ تحفظ مخ په وړاندې بوزي. دا د امریکا دننه د مهاجرت د قانونونو په حق لدی. دا قوانین د کسٹم او مهاجرت په حق له د کورنۍ امنیت ادارې کارکونکو ته اختیار واپس ورکول دي چې دوی په دې قوانینو عمل یقیني کړي او موږ به دوی سره مرسته کوو. وفاقي ادارې به بغیر د شک شوبې او یره په دې قوانینو عمل یقیني کوي. شان زیاته کړه چې دوی به په سرحد نور جیلونه هم جوړوي او کوم خلک چې د پولې دې غاړې امریکې ته راځي هغه به نیسي او خپل ملک ته به واپس لیږي. ٹرمپ د امریکې په سوونو خارونو ته هم پیغام ورکړی کوم چې د پناګزینو د محفوظ خارونو په نوم یادیږي. د خارونو کې داسې قوانین جوړ شوي چې د دغه خار امنیتي ادارې به د غیر قانونه مهاجرینو په حق له د وفاقي غړو سره مرسته نه کوي. شون سپایسر وایي دوی به د پناګزینو محفوظ خارونو ته ورکوونکي وفاقي امداد ایساروي. د امریکا ولس به نور د ملک د قانون په خلاف عمل کوونکو مرسته نه کوي. صدر ډونلډ ټرمپ وایي دوی به د مکسیکو سره په پوله دیوال ودروي او د دې خرچه به مکسیکو پوره کوي. مکسیکو وایي دوی به د دیوال خرچه نه ورکوي. د مکسیکو صدر راتلونکي هفته واشنگټن کې د صدر ډونلډ ټرمپ سره ویني. چارواکي وایي ټرمپ په دې هم غور کوي چې په مهاجرینو تر څلور میاشتو پورې پراتک پابندي ولګوي او د عراق، ایران، لیبیا، شام، سومالیا، سودان او یمن نه راتلونکو باندې کم از کم یو میاشت پورې پابندي ولګوي. دا ټول مسلمان ملکونه دي. چارواکي زیاتوي په دې کې هغو مذهبي اقلیتو ته به رعایت وي څوک چې خپل ملک کې د ناوړه سلوک نه کډه کولو باندې مجبوره شوي.
ما خوب لیدل نتیجه به ډیره در وخیږي. د پښتو ویل نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو مرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای
او پښتون اور خپل علاج دې مرض معلوم کا. پښتون اور خپل علاج دې مرض معلوم کا. یا خو پتا کی زړې یا بکین سر وخیږي او د پښتو ویل نه وړي خلک من کر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینو د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
دران اوردونکو په شام کې حالات بل طرف باندې تللی دي چې کوم د بشر الاسد مخالفین وو هغه وسله والې ډلې او د القاعده سره تړلې وسله والې ډلې چې ټول د بشر الاسد د حکومت په ضد باندې لګیا وو. رپورټونه داري چې دا وخ په خپلو کې په سخ جنگ شوی دي او دا په داغه وروسته چې کله په قازقستان آستانه کې د روس او ترکی شامی حکومت چې پکې د امریکا استازي هم شریکو اغه غونډه د شام کې د لوزنامې په اړه باندې بے نتیجې ختمه شوې ده. د ډیو رادیو همکار زید خټک په دوای صفه امریکا یو رپورټ راکوي.
د ترکی وزیر اعظم بنالی یلدرم شروع پورز ویلی دی اونې قازقستان کې د شام د سولې خبرې اترې کېدل یو غټه سفارتي کامیابی ده. د ترکی، روس او ایران په منځګړیتوب آستانا کې د شام حکومتي استازو او د یاغي ډلو نمائندګانو ترمنځ دوه ورځو خبرو په محل ټول فریق په دې موافق شوي چې شام کې به موقتی ډزبندې سارنه کوي او د دغه ملک جګړه ختمولو لپاره به د کوم سیاسي حل ملاتړ کوي. د ترکی وزیر اعظم یلدرم ویلي دغه حل باید د شام نوي حکومت په صورت کې وي چې پکې د ټولو ډلو نمائندګي وي. تیر وختونو کې شوی د امن خبرو اترو یو لنجمنه خبره داوا چې نوی حکومت کې به د صدر بشار الاسد رول سوی. یاغي ډلې غواړي د واک پریږدي خو د حمایتکاران چې پکې روسوم شامل دي غواړي د په واک پاتې شي. بلخوا یاغي ډلو او یو وخت کې د دوی اتحادی او د القاعده سره تړاو لرونکي ډلې جبهه الفتح الشام ترمنځ انخطي شمالي شام کې جاتی شوی چې دغه ډله غني د دوی پخوانی اتحادیانو د دوی پر ضد سازش کړي. نه پورز د غینختی شروع شوی په داسې حال چې هم په دغه ورځ روس په منځګړی توپ د قازقستان سرخار آستانا کې د شام امن خبرې ترې پای ته رسیدلی. د دغه غینختو شروع کېدو یو سبب اوسنی وختونو کې د امریکا په مشرۍ کې اتحاد لخوا هوایی بریدونه دي چې په کې تر سلو زیات جهادیان وژل شوي. جبهة الفتح الشام چې پخوانی نوم یې جبهة النصره و ویلی دغه حملو د دوی یو کمپ په نښه شوی. دوی ګمان کوي د دغه ځای معلومات نورو یاغي ډلو امریکایانو ته ورکړي. جبهة الفتح الشام نومې دغه ډله وایي دوی وسلوالو مخالفو ډلو باندې حملې کړي چې د سازش مخه ونیسي، خو ښکاري دغه سختو نښتو له وجې د یاغي ډلو اتحاد په ماتېدو دی. د آزاد شام فوز یا فری سیرین آرمی نومې ډلې سره ملګري نورو ډلو د ډزبندې وړاندیز هم کړی، خو څه پرمختګ نه دی شوی. د فری سیرین آرمی کمانډران وایي فتح الشام نومې تنظیم حقیقي ډزبندۍ کې څه دلچسپي نه لري، خو بس مقصد یې د ادلیب او غربي حلب کنټرول نیول دي. سیاسي فعالین او د شام د بشري حقونو څارنې ډله وایي ښکاري چې دغه نښتې غربي حلب نه د ادلیب او ساحلي ښار لاتاکیا پلو خورېږي. د سیریا جهاد نومې کتاب لیکونکی او څیړنکار چارلس لیسټر وایي دې تازه جګړې به ډېر بد او ژور اثرات وي. د دغه جګړې شروع کېدو وروسته د شام او روس هوایي ځواکونو منظروا یاغي ډلو پر ضد حملې هم بندې کړې، او اوس یې هدف د جبهة الفتح الشام جهادیان دي. آستانا کې د شام حکومتي استازو او یاغي ډلو ترمنځ خوسه قسمه نیغ په نیغه خبرې ونه شوې، خو یاغي ډلو روس سره سنجیده خبرې کړې چې دغه ډلې ګڼي روس یو مثبت رول لوبولی شي کچېرې شام په حکومت فشار جوړ کړي چې کوم سیاسي حل ولټوي.
ګران اوریدونکو، د ترهګرې د پښتنو سیمه په هر اړخ باندې متاثره کړې ده. یو شمېر کلتوري پروګرامونه که د اخترونو په موقع به وي، که خصوصي ورځو په موقع باندې وي، که میلې ټیلې به وي، د هغې هغه خوند اوس نه دی پاتې کله چې د امن په ورځو کې وي. د ډیوه ریډیو خبریال احسان محمد خان په د څیړنکارانو سره خبرې کړې، او دا چې ترهګرې د پښتون کلتوري تاریخ او هلې ځلې څنګه متاثره کړي دي رپورټ پې تیار کړي، اورېدو ته ستاسو پام راګرځو.
څیړنکاران وایي په پاکستان کې او په خصوصي توګه د پښتنو په خاوره د ترهګرۍ او انتهاګرۍ له کبله تر ټولو زیات زیان د کلتور سره تړلې څانګو ته رسېدلی، چې په نتیجه کې پښتانه په تهذیبي او کلتوري توګه ډېر په وروستو تللي دي. په دې هکله د پېښور یونیورسټۍ د سیمه ییزو علومو د څانګې پروفیسر ډاکټر فضلي رحیم مروت وایي
هغه میلو ته تاسو سوچ وکړئ که نه، زیارتونه موږ ډېر والوزول، دې نه علاوه مجلس دا حجرې هغه مجلسان چې کوم دي مجلسان بالا قربان والا کوم دي دا بچ سور مجلس کې ډېر ډېر پاول دا به قسم قسم لس لس جوړې مجلس پا چې کومه دا الته کېده. اوس ما ته لکه غوندې هغه کې یاد دي ډرامې به کېدلې په میلې کې، هغه به په کېدلې ورکې لکه هلته به دا مجلس په کېده دا جینکۍ په ګډېدلې، مطلب چا نه دي چې هغه کړی چې یاره د جینکۍ ولې ګډېږي یا لکان ولې ګډېږي، دا به کېدله. مقصد دا دی چې دې پازیټیو شیانو په ځای باندې هغه نیگیټیو کلتور چې کوم ده، کنه د کلاشنکوف کلتور، د نشه کلتور، د نور شیونه.
د پښتنو په خاوره چې وخت په وخت د دوی تهذیبي او کلتوري زور کمولو لپاره هڅې شوې دي، خو تاریخ پوهان وایي د ترهګرۍ د دغه اوسنی 15 کلونو لړۍ روانېدو له وجې د تهذیب او کلتور هره یوه برخه په نښه شوې، او په نتیجه کې د پښتنو د کلتوري ژوند ډېرې نښې نښانې د مینځه ورکې شوې دي. د پاکستان نیشنل آرټس کونسل مشر او د پښتنو د کلتور او تهذیب تاریخ پوها جمال شاوای پکار دا پښتانه په خپل سر د تهذیبي او کلتوري نخو ژوندۍ ساتلو لپاره کار وکړي.
دا میلې یا د سټول موقع چې خلک یو بل ته نږدې راولي هغه د خلکو نه دی خوش، که موسیقي وي، که میلې وي، که ادب وي، که فلمونه وي، که انزورګری وي، پینټینګ وي، دا ټول د کلتور یو اظهار دی، عکس دی، او د دې بغیر ژوند چې دی داسې بې معنا او بې خونده ښکاري. په کار دا دی چې پښتانه دا باره کې لږ یو سنجیده قدم واخلی، کم از کم دومره زور پیدا کی چې وجلو ته دا خلک نه پرېږدي او خپل د کلتور اظهار خپل په حجرو کې شروع کړي، په مکتبو کې شروع کړي، په یونیورسټیانو کې شروع کړي، په نورو داسې ځایونو کې چې کېدلی شي هلته خو کم از کم دا کار شروع شي.
د پښتنو تهذیب او کلتور چې د نړۍ د نورو قومونو څخه زیات ښایسته او خوندورې برخې ساتلې، او همدغه کلتور و چې د پښتنو ژوند جواکې د امن، مینې، ورورولۍ، خندا گانو ترمنځ ډیر لکه مهذبه ساتلې وو. سړنکاران وای خو دغه هر څه د ترهګرۍ مرکزی هدف وګرځېدو، چې په نتیجه کې نن ځوان شوی پښتون کول خپل د تهذیب او کلتور سره تړلې ډیرې نښې نښانې پیژندلې هم نشي. احسان محمد خان، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، پېښور.
ګرانو اوریدونکو، نړیوالو مطبوعاتو کې د اهم موضوع انتخاب د ډیو ریډیو همکار مختار خلیل کړی دی را سره شریکي اوریدو ته ستاسو پام راګرځو.
امریکی د افغانستان جنگ د خپل تاریخ د ټولو نه اوږد جنگ تسلیم کړی دی. نوی صدر ښاغلی ډونلډ ټرمپ نه امیدونه کیږي چې دی به افغانستان کې د امریکې شوی جانی او مالی زیان تاوان په اوبو لاهو کېدو ته پرېنږدي. د امریکې په نیشنل ډیفنس یونیورسټۍ کې د کوټلو فوجي عملیاتو د مرکز ډایریکټر ریټایرډ کرنل جوزف جے کولینز صدر ټرمپ ته د صدارت په منصب د کېناستو نه وړاندې یو چټۍ کې د افغانستان د جنگ مکمل حالات او په دې کې د سودمندو اقداماتو کولو د پاره سو تجویزونه لیکلي دي. د کرنل جیمز کولینز دا چټۍ د امریکې وار آن دی راکس نومي مشهوره وبپاڼه باندې د یو مضمون په شکل کې چاپ شوې ده. د مضمون په شروع کې لیکلي شوی دي چې په تیرو څلورو کلونو کې د امریکې پالیسي دا و چې افغانستان کې بزان بیلات ته نه ورکوي، خو دې د پاره به مالی اخراجات کم نه کم کوي. د امریکې همدي غیر یقیني حرکتونو د طالبانو د جنگ استقامت مضبوط کړی دی او پاکستان د دوی په مرسته کولو نور زړور شوی دی. کرنل کولینز خپل چټۍ کې لیکلي دي چې ډیر خلک به صدر ټرمپ ته افغانستان کې د امریکې د نقصانونو د راکمولو سلاګانې ورکوي، خو صدر ټرمپ باید چې په دې مشورو عملونه کی ځکه چې د یو ملک د پاره میدان جنگ کې د شکست یا د جنگ نه د تیښتې نه زیات ګنده او غلیظ بل یو څیز هم نشي کېدی. مضمون زیاتوي چې د افغانستان د جنگ خاتمه افغانستان کې د امنیت په قائمېدو پکار ده. ډیر ماهران دا خبره کوي چې افغانستان کې اصلي خطر طالبان نه بلکې القاعده او دولت اسلامیه ګوندونه دي، خو دوی په غلطه دي. امریکې د پاره د ټولو نه لوی خطر اوم افغان طالبان دي، ځکه چې هغوی کفن په سر جهادیان دي او چې هغوی په افغانستان کې زرغون وي نو القاعده او دولت اسلامیه به ورسره سم زرغون وي. که طالبان په مات شول او افغان فوجونه په بریالي شول نو القاعده او دولت اسلامیه به هم افغانستان نه تیښته کوي او ځان له چرته بله ټکانه لټی. وار آن راکس کې چاپ شوي مضمون کې نور لیکلی شوی دی چې افغانستان او پاکستان کې د امریکې لازمی مقصد د القاعده او د داعش دانه وانه کول او دوی له ماتې ورکول پکار دی. د دې مقصد د حصول دپاره امریکې له خپل سو ترجیحات ټاکل ضروری دي. اول دا چې امریکې له خپلو ټولو غلیمانو ته په صفا ټکو کې وینا پکار ده چې افغانستان د امریکې غیر نیټو اتحادی دی او دا چې امریکا بچری هم افغانستان یوازې نه پرېږدي. دویمه دا چې پاکستان د امریکې دوست بلکې یادیږي، خو د افغانستان په معامله کې چې تینه د څومره ملګرتیا تمه کیږي هغه عمره نه کوي. په دې سبب امریکې له به پاکستان ته سترګې بدلول پکار وي. که پاکستان په نرمه ژبه نه پوهېږي نو بیا به ورسره سختي راخیستل لازمي وي. پاکستان هر کال د امریکې نه اربونه ډالر هم بوت کوي او په طالبانو باندې پړی هم سست کړی دی. که پاکستان د دومره درون مالی امداد باوجود امریکې سره غاړه نوړي نو امریکا دې هم ورته په صفاټکو کې ووایي چې امریکا به د پاکستان په خاوره د پرتو خپلو دښمنانو په هدف کولو هم سرپنه کوي. د پاکستان روغې لارې ته د راوستو دپاره افغانستان سره د هندوستان ملګرتیا هم نوره مضبوطول پکار ده. البته پاکستان له هم دا تسلي ورکول لازمه ده چې کابل کې قائم حکومت بچری هم د پاکستان غلیم نه وي. درېمه دا چې افغانستان کې پرتو امریکنو کمانډرانو لا د جهادیانو
خلاف په آزاد مټ د اقداماتو اجازت ورکول پکار دی. سلورم دا چې افغانستان ته اقتصادي امداد جاری ساتل پکار دی، خصوصا پاکستان نه در روانو افغان مهاجرو د لاسه جوړو اقتصادي مسلو کې ورسره لاس امداد ضروری دی. او پنځم او اخیری ترجیح د امریکې دا پکار ده چې صدر اشرف غنی او ستر منتظم عبدالله له تسلی ورکي چې امریکا به ورسره سیاسي مرسته جاری ساتي. کرنل جیمز کولینز وار آن دی راکس کې چاپ شوی خپل مضمون په دې تبصره ختم کړی دی چې که صدر ټرمپ افغانستان کې کامیاب شو، نو دا به د ټرمپ حکومت لومبی لویه بین الاقوامي کامیابی وي، او د دې خبرې به علامت وي چې د امریکې تلې طاقت واپس پر ځای شوی دی.
اوس درته وړاندې کوو اداریه چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
امریکا وخت په وخت داسې کسان په ګوته کوي څوک چې د ترهګر تنظیمونو د فعال ساتلو دپاره ډیر اهم وي. عام طور سره داسې کسان یا خو د ترهګر تنظیمونو مشران وي او یا د ترهګر تنظیمونو مالی معاملاتو چلولو کې لاس امداد کوي. خو په دې ټولو معاملو کې دا هغه خلک وي چا چې یا خو د ترهګرۍ کارونه کړي وي یا ترېنا د ترهګرۍ د کارونو خطره کیږي. کله چې دا قسم خلک په ګوته کړی شي، نو د امریکې حکومت د دوی نومونه د خصوصي استوګنو په فهرست کې ولیکي، د امریکې د اختیار لاندې راتلونکي د دوی مال جایداد بند کی، او دا شان دوی عالمی مالیاتي نظام سره د لین دین جوګا پاتې نشي. دا قسم نامزد تن سره هیڅ یو امریکنی یا امریکایي کمپنی کار باپار نشی کولی. هم په دې طریقه امریکا د ترهګرو او د ترهګر تنظیمونو مالی نظام ګډوډ ساتي. د امریکې د خارجه چارو محکمې د جنورۍ په سر کې د عالمی ترهګر او د القاعده د بانی د حق رسیدلی اسامه بن لادن زوی حمزه بن لادن خصوصي عالمی ترهګر اعلان کړی دی. حمزه بن لادن د کال 1991 خوشا پیدا شوی دی. دی ایمن الزواهری د کال 2015 په یو آډیو پیغام کې د القاعده باقاعده ممبر ګرځولې دی. ایمن الزواهری په کال 2011 کې د اسامه بن لادن د وجلې کېدو وروسته د القاعده مشري کوي. په همدغه آډیو پیغام کې حمزه بن لادن په امریکا او د امریکې نه بهر په امریکایانو د حملو کولو خبرداري ورکړې ده. د په واشنگټن، پیرس او تلبیب کې د امریکې، فرانس او د اسرائیل په مفاداتو د انفرادي حملو کولو غږ هم کړی دی. دغه شان په کال 2018 کې جاری شوی او پیغام کې حمزه بن لادن سعودي عرب کې آبادو قبیلو او قبایلو ته په یمن کې د القاعده ملګری ګوند سره د یو ځای کېدو او په شریکه د سعودي عرب د شاهي حکومت خلاف د جنگ کولو غږ کړی دی. د امریکې د خارجه چارو محکمې په عالمی سطح دا خبر خور کړی دی چې حمزه بن لادن د ترهګرۍ په کارونو کې اخته دی. د انفرادي کسانو او د ډلو په ترهګر نامزد کېدو دوی خلکو ته ښکاره شي او خلک ترې بیا ځانونه یو طرف ته کی.
دا اداریه د امریکې د حکومت نظر څرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ، نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای، واشنگټن ډی سی 20238 یو ایس ای. تاسو په دې اداریه او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویبپاڼه هم ورکولی شئ. د ویبپاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
بی بی شیرینا
د پیغلو پختنو خویندو او میندو لپاره
د ډیو ریډیو د خبرونه دا ځانګړي برخه
د پاکستان په وخت
هر سهار رکیږي.
ټولو خویندو میندو ته په پروګرام کې د ګډون بلنه ورکو.
د ټلیفون شمیره 001-202-205-0403.
او یا 001-800-999-0. ګران اوریدونکو، د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا سهارنۍ خبرونه اس درنگ سات کے شیب ختم دو ترسی سار شپک بجو نوالا تر نہ بجو پور دخ پرونی بھی مخام بیا کے خیر سس پوڑان دے د شپک سات پرون سرا شپک بجے رازو او د غشان به تر ماس شپې نیم شپې دولس بجو پور دخ پرون روان وی تاسو کو پدی سپو باندې پاتې شه نو مشال ریډیو هم اوریدل شه ګران اوریدونکو د خبرون کی تکنیکی اړه ختم سره پروډوسر وو زاهد خټک او انجنیرو ډیوډ ز نوشیروان کلندر مو د خبری خبرونه په اخره کې فل ویلا سپارم.